د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو، خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ همکاري د سیمه د امنیت د پر ډیره مهمه ده. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان وروسته په سیمه کې بدلون راغلی دی. او عراقي او شیعه قواوې د هغه ملک په شمال کې د هویج خارته چې د داعش د ملیشو اخري پوخ سنگر وو داخلي شوې دي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ همکاري د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره د ملاقات نه وروسته په یوې خبري غونډې کې کړی دی. د امریکا غږ د اردو څنګه د یو سوال په جواب کې ښاغلی ټیلرسن ویل چې پاکستان سره په ملګرتیا اعتماد لري او د پاکستان سره ملګرتیا یوازې د افغانستان په وجه نه بلکې د پاکستان د ثبات لپاره ډیره مهمه هم ده. دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو نه وروسته د امریکا او د پاکستان لوړ رتبه مقاماتو د دوه اړخیزو همکاریو په باب خبرې کړې دي. افغان حکومت د امریکا او د دفاع د وزیر جیمز میتس او د لوی درسي جوزف ډنفور د څرګندونو په مقابل کې وایي چې د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته په سیمه کې بدلون راغلی او په افغانستان کې هم د جګړې شکل د بدلون په حال کې دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د مقام د ویان مرستیال د وخان میناپال امریکا غږ ته ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر پرون د امریکا د مشرانو د جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې امریکا به افغانستان یوازې پرې نږدي. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درسیز په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره د امریکا ترڅنګ په سیمه کې په ځانګړې توګه د پاکستان، هند او چین ملاتړ هم ضروری ګڼي. د عراق حکومتي او شیعه قواوې د هغه ملک په شمال کې د هویج خار ته چې د داعش د ډلې اخري پوخ په سنگر دی داخلي شوې دي. د هویج د خار د نظامی عملیاتو قومندان عبدالامیر رشید ویلي دي چې د دوی او د شیعه قواوې د خار په مرکزي برخو هجوم وروړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې د داعش ملیشو د سخت مرګ ژوبله اوښتي او د دوی قواوې د پرمختګ په حال کې دي. عراقي قواوو د هویج د خار د نیول دپاره نظامی عملیات د سپتمبر د میاشتې په 1 پیل کړي وو. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د سعودي عربستان پاچا سلمان مسکو ته ورسېد او دا اول ځل دی چې د سعودي عربستان یو پاچا روسیې ته په سفر سي. د سعودي عربستان پاچا سلمان به هلته په روسیې کې د خپل څلور ورځني سفر په دوران کې نن د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټاکل شوی چې دغه دواړه مشران به په نړۍ کې د تیلو د مارکیټ او د سوریې د جنجال په باب بحث وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په بلې هفتې کې د ایران په مقابل کې د امریکا د پالیسیو په باب وینا وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په بلې هفتې کې د ایران په مقابل کې د امریکا د پالیسیو په باب وینا وکړي. او داسې ګمان کېږي چې هغه به په دغې وینا کې دا هم وایي چې د ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه نوره د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه ده. د امریکا حکومت باید د اکتوبر د میاشت تر 15 نیټې پورې خپل کانګرس ته د دې اطلاع ورکړي چې ایران اوس هم دغې موافقې ته احترام کوي او که نه، او هم هغه د امریکا په ګټه ده او که نه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې لاس ویګاس ته تللی دی چې هلته تحقیقونکو خپلو هغو هڅو ته لا دوام ورکړی چې دا معلومه کړي چې ولې یو وسلوال سړي د هوټل د یوې کوټې نه په هغو خلکو ډزې وکړې چې د موسیقۍ د یو پروګرام د اورېدلو دپاره راغونډ شوي وو. په دغې پیښې کې په خپله د وسلوال سړي په شمول 50 تنه وژل شوي او د 500 نه زیات زخمي دي. ښاغلی ټرمپ هلته په لاس ویګیس کې وویلې چې دا زما لپاره شخصا ډیره د غم او د خفګان ورځ ده. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ او د هغه میرمن به د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو د غړو سره هم وګوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی چې هغه به د دې کال په اخر کې د دې فیصله وکړي چې بیا ځان د جمهور ریاست مقام ته کاندید کړي او کنه. په روسیې کې د ولادیمیر پوتین سرسخت مخالف مشر الکسی ناوالنی وایي چې هغه به ځان د جمهور ریاست مقام ته کاندید کړي، مګر هغه ته یوه جنایي دوسیه جوړه شوې او هغه وایي چې دغه جنایي الزامونه کاملا سیاسي انګیزه لري او هغه دې لپاره جوړه شوې چې هغه په قصدي ډول په انتخاباتو کې د کاندیدای نه منع کړي.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د خلکو او پولیسو ترمنځ د باور د فضا رامنځته کولو ته اړتیا ده، او دا ځکه چې اوس خلکو پر پولیسو خپل باور له لاسه ورکړی دی، او د دغه وزارت چارواکي وایي چې پر پولیسو د خلکو د باور لپاره یې په څلور دېرش ولایتونو کې د پولیسو او خلکو ګډې مشورتي شوراګانې جوړې کړې دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغان پولیسو د کړنو په اړه د شکایتونو په لړ کې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ویس برمک هم د ملي پولیسو په کړنو انتقاد کړی او پر پولیسو د خلکو د باور په زیاتېدو لپاره د پولیسو په لیکو کې په اصلاحاتو باندې ټینګار کړی. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د څلور دېرش ولایتونو د پولیسو او خلکو ګډو مشورتي شوراګانو ملي کانفرنس نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې د خبرو په وخت ویل چې خلکو ورته ویلي چې پر پولیسو باور نه لري. ښاغلی برمک ویل باور وکړئ، همداسې راته وویل مونږ پر خپل پولیسو باور نه لرو، ولی زه تاسو ته وایم چې وزیران له دې وروسته باید حقیقت وایي، دروغ نه وایي، په دې خاطر چې خلک پوهیږي چې په ټولنه کې څه تیریږي. د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست په دې برخه کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ ته د اوړمې ورځې د خپل سفر یادونه وکړه. ویل چې هلته ورته خلکو ویلي چې حتی پولیس د خپلو پوستو په سومیسۍ کې هم چې کومې جنۍ پېښې کېږي سر پرې نه ګرۍ او پوښتنه یې نه کوي.
یک حادثه شده د موسای پغمان، یک کس موټر نه وداشته.
خغلی برمکویل د پغمان په ساحه کې یو پیخه شوی، یو چا یو نوی موټر لره په حرکت کې وو، یو بل چا غوښتل چې دا موټر غلا کړي. موټر ته لاس ورکړي، لومړی لاس ورکړي، موټر نه دریږي، بیا پرې ډزې کوي، بالاخره د موټر ټیرونه پنچریږي او موټر دریږي، موټر چلونکی په پخه په ګولۍ لګیږي. د پولیسو پوسته د پیخې په دوه متره کې ده. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست د دې پیخې په دوام ویل چې پولیس د دې په ځای چې د دې پیخې مجرم ونیسي او د قانون منګول ته یې وسپاري، د مجرم او ټپي شوي موټر چلو کی ترمنس د منځګړیتوب هڅه کوي.
یو آدم مسلی غیر مسول با لباس شم معلوم شه، میاش هم معلوم شه.
خغلی برمکویل یو غیر مسول وسلوال چې د لباس ویختو او وضعیت څخه معلومیږي، دی ته وایي چې له موټر ښکته شه. هغه ورته وایي چې ولې وسلوال ورته وایي چې له موټر ښکته شه. پولیس راځي د دې پر ځای چې د مجرم په لاسونو کې ولچک واچي، ځکه چې جرم سرګند دی، او هغه یوسي د خلکو په ملاتړ کې شته. خلک ګوري چې پولیس راځي خبرې کوي او د ټپي شوي موټر چلوونکي نه غواړي چې د مجرم سره جوړه وکړي. ویس برمکویل دا خبرې د دې لپاره کوي چې د افغانستان خلک یې واوري چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی او پولیس څنګه کولی شي د خلکو باور ترلاسه کړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویل چې پولیس په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ لیکه کې ولاړ او تر ډیره د جګړې پیټې د پولیسو په اوږو دی، چې لامل یې پولیس د خپلې عنعنوي وظیفې چې د قانون تنفیذ دی په شاشوي او په جګړه کې ښکیل دي. هغه ویل چې هسې روان دي چې ورسره به پولیس خپلې اصلي وظیفې ته ورستانه شي. تېره میاشت د افغانستان د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د سرحدي پولیسو او د عامه نظم د پولیسو تشکیلات به د دې کال په اوږدو کې د کورنۍ چارو وزارت څخه جلا او د دفاع په وزارت کې مدغم شي، چې ورسره به پولیس خپل اصلي وظایفو ته ورستانه شي. د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست ویل چې د پولیسو د روزنې بهیر به لا چټکی شي، ورسره به د پولیسو مسلکي وړتیاوې زیاتې شي. د پولیسو او خلکو ګډو مشورتي شوراګانو ملي کانفرنس په کابل کې د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په مخه جوړ شوی دی. د نږدې یو کال په موده کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د پولیسو او خلکو 360 ګډې مشورتي شوراګانې جوړې شوې دي. د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو یو چارواکي جنرال همین عیني په کابل کې نننۍ جوړې شوې غونډې ته ویل چې دغو شوراګانو په خپل مربوطه سیمو کې د خلکو له 300 زیات لانجې او سونځي حواله کړی دي. هغه ویل دغه شوراګانو شون د پولیسو په چارو کې شفافیت هم راوسیده.
وظایف شوراهای مشورتي تامین امنیت او
جنرال عیني ویل دغه مشورتي شوراګانو وظایف د امنیت په ټینګښت کې پولیسو سره همکاري د قانون تطبیق او د سیمې د سونځو حوالول دي. هغه دغه غونډه ته د مشورتي شوراګانو د غړو یو لړ وړاندیزونه هم وړاندې کړ چې په کې د شوراګانو سازو ته د پیژنګولې د کارتون ورکول او د هغو غیر مسؤولو وسوالو ډلو مخه نیول شامل وو چې دغه شوراګانو د کار پر وړاندې خنډونه راولاړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي شورا جوړه شوه. د شورا مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل سره زموږ همکارې نوشابه آشنا د شورا د جوړښت او د روغتیا په برخه کې د مرستو په څرنګوالي خبرې کړې. میرمن اوریاخیل د مرکې په پیل کې د شورا د جوړېدو د هدف په هکله داسې وویل:
اول کې غټ ماموریت د شورا بدل مریضان مسؤول او سیف د ستانډرډو لوړوالی د کیدی ستانډرډو د کیفیت لوړوالی شفاخانو کې چې ارزار خدماتو کې او څه په تحصیلي مراجعو کې چې کیدی د کرکټ سره رسېږي د تحصیلات علی په تای سره ورته پیشنهاد کوي چې دا نصاب د درسي تاسو باید تطبیق کړئ او شروع
نظارت کوئ
تطبیق کړئ شروع کړئ به صرف موږ یې نظارت کوو د نظارت پایلې به ورسره شریکوو او تبوایي چې په دغه معیار چې تاسو دا کار شروع کړو دا برابر مخکېږي کنه.
د طبي شورا د جوړښت په اړه کایو څه معلومات اوریدونکو سره شریک کړي چې جوړښت څنګه دی؟
طبي شورا تقریبا د ډېر وخت جوړ شوی دی. د افغانستان د طبي ضرورت په ټول دنیا کې میډیکل کونسل یا طبي شورا موجوده ده. د غوډه طبيبانو او طبابت ته یو بین المللي هویت ورکوي. متاسفانه موږ تر اوسه نه درلوده او خوشبختانه سپارون دا استفاس ده. دا یو ضرورت ده دې چې دا مختلف شریکان دي چې لکه وزارت تحصیلات علمي وزارت تعلیمه مختلف اتحادیې دي چې دي انجمنونه دي چې دي دا به ټول پکې شامل دي. اول هغه کادرونه باید دلته راسي، هغه خلک باید راسي چې ډېر غټ ظرفیت ولري، د افغانستان سیستم ته خلکو ته تعهد ولري، شفافیت ولري او حساب دی خل. یعنی دلته د شفافیت موضوع اوله موضوع ده، صداقت او تعهد او لیاقت. درسیت و نه لري هغه خلک چې ونه کوی چې تغییر راوړي او ونه کوی چې هغه نوي شیان تطبیق کړي چې ضرورت تصویري سیستم ته دا خلک په ځای ونه لري.
بله، د افغانستان د امن روغتیا وزیر وایي چې د هیواد 40% روغتیایي مرکزونه ډاکټران نه لري او همدارنګه روغتیایي سکتور د مسلکي کادرونو د کموالي سره مخ دی. تر کوم حد چې طبي شورا په دې برخه کې مسؤلیت لري، د دې ستونزې په حل کې څومره ستو کی؟
موږ خو نه کولای شو چې د عامه روغتیا ټول ماموریتونه واخلو.
بله،
تاسو په دې کې موږ ډېر زیات په ستانډردونو کې په ویری پالیسیګانو ستراتیژیګانو جوړولو کې د عامه روغتیا وزارت او د محترم تحصیلات علمي وزارت سره چې دې ځکه په برخه کې همکاري لري. او دا چې هلته د سیبان پولیس په دنسته دي چې مختلف عوامل دي. یو د عامه ده چې موږ وایو چې دا کار نه مثلا امنیت یو له مشکلاتو نه ده یا تلیفون ده چې مخصوصا چې دینا د سیبان نه کوي چې ما هم نسیم کلاسی از دبابت کسی نور هم ډېر زیات فکتورونه دي. خو یو له فکتورونه دي کمبود د منابع بشري یا د ظرفیتو ده چې موږ متاسفانه اوس ورسره مواجه یو. خو په هر صورت یعنې که هلته یو ډاکټر ده او څلور نرس ده، اوس په مرکزو کې څلور ډاکټره دي یو نرس، د هغې لپاره دغو خبرو ته باید توجه وشي.
بله، د نرسانو ذکر مکو ډاکټر صاحب. ولسمشر اشرف غنی ډاکټرانو او نرسانو ته د مناسب حقوقو ورکولو او د روغتونونو خم مدیریت په برخه کې جدي اقدامات ته اشاره کړي. په دې برخه کې د جدي اقدامات لپاره څومره ظرفیت او امکانات شته چې طبي شورا وکړي شي د دې امکاناتو نه په استفادې دغه تشه ډکه کړي؟ په لومړي سر کې چې پرون
ولسمشر هم وویل موږ باید دغه څه ډاکټر ته نه ډاکټر باید ترسي من باید را د سر کوغه د ډاکټر پیغام چې هغه ډیپلوم لري هغه اجازه لري چې کار بل د اخلاق طبابت تدبیر او د هغوی ټرینه خو دوی ته باید ورته ووایي چې طبي اخلاق څه ته وایي بل د منګه د صحي تعلیماتو تداوم په د اقل معیاراتو مرکوي دوی پیاده کړي د هغې معیاراتو نه منګه نظارت کړي خپل د نظارت پایلې ورسره شریکوو دا خپل هغه څه دي چې ورو د افغانستان خلک د تدایي له نظره مرسته کوي
ډیره مننه ډاکټر صاحب کور وده
ډیره مننه
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د مالیه وزارت وایي چې د 200 سترو مالیه ورکونکو شرکتونو بانکي حسابونه تړلي، مالکان یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د دغو شرکتونو خاوندانو په 1995 کال کې له مالیه وزارت سره خپل کلنی رپورټ نه دی شریک کړی او د مالیه ورکولو ته حاضر سوی نه دی. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینیازی له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیر لمریز کال په وروستیو کې 270 مالیه ورکوونکو شرکتونو خپل کلنی رپورټونه دغه وزارت ته نه دي ورکړي او د مالیه ورکولو ته نه دي حاضر شوي. د دغه وزارت د سترو مالیه ورکوونکو ریاست مشر عبدالحبیب زتران امریکا غږ ته وویل د یادو شرکتونو بانکي حسابونه یې بند کړي او مالکان یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د ښاغلي زتران پر وینا یاد شرکتونه لا هم دوی سره د سترو مالیه ورکوونکو په لیست کې شامل دي او هغه ستر مالیه ورکوونکي شرکتونه چې فعالیت نه لري د یو رسمي پروسې له مخې خپل فعالیت در وی او د مالیه ورکونکو شرکتونو لیست څخه وزي.
البته بیا دا شرکتونه چې گزارش شاه کې مونږ ته اظهارنامه اگر اولی بیا مونږ دې بررسی کوو به په بررسی کې دا شی معلومیږي چې دوی څومره مالیه باید ورکړي وای او څومره پټه کړې او څومره شوي ده. نه تر اوسه پورې دغه معلومات د شرکتونو نه دي راوړي. هغه شرکتونه چې یعنی خپل کاروبار یا تجارت وتړي هغه یو رسمي پروسه لري
خاغلی زدران زیاته کړه هغه ستر مالیه ورکونکو شرکتونو چې دوی تخپل کلنی رپورټونه ندی ورکړي د قانون لمخې ورسره چلند شوی دی. اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملي بودیجې ډیره برخه داخلي عوایدو څخه لاسته راځي او باید له زورواکانو او عامو خلکو څخه یو ډول واخیستل شي. د پوهنتون استاد تاج محمد اکبر په دې اړه وویل
او دی او نور ټول په اسلامي خارجي کومکونه او مرستونه دغه تامین دي. بنا ان وخت چې بودیجه تامین نشوه یا په اسلام بودیجه توازن مونه لري هغه اړینې اسلام پروژې چې د خلکو ټولنیز ژوند په هغه پورې تړلې ده که مثلا که سرک ده که مثلا موضوع د اوبه ده څاګان دي که بندونه دي که مثلا مکتبونه دي یو داسې نور صحي کلینیکونه دي
د افغانستان د نافذ قوانینو پر بنسټ هغه شرکتونه چې 300 میلیونه افغانۍ او یاله هغه څخه زیاته پانګونه کړې وي سترو مالیه ورکوونکو شرکتونو کې ګڼل کیږي. د مالیه وزارت وایي په 1995 کال کې د 315 سترو مالیه ورکوونکو شرکتونو څخه شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ عواید لاسته راوړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
په ننګرهار کې د دغه ولایت د والی په امر د هغه شرکت مشر او دوه انجینران بندیان سول چې د بهسودو پولې جوړ کړي او تر جوړېدو څو میاشتې وروسته پل نقصان پیدا کړی دی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی
ننګرهار کې د بیسودو د دویم پله جنجالي پروژه څو میاشتې وړاندې سرته رسېدلې خو تازه تازه یوه برخه بیرته زیانمنه او سوری شوې ده. په دغه پله د ننګرهار د 15 ولسوالیو سره سره د کونړ او نورستان موټرې تګ راتګ کوي. د 350 متره په اوږدو او 12 متره په پلنوالي د دغه پل د جوړېدو چارې د رینګار الیکوزي په نوم یو شرکت سرته رسولې وې خو نن ورځ د والي ګلاب منګل په امر د دغه شرکت د مشر او دوو نورو انجینرانو لاسونه د پله په سر ولچک او پولیسو یې وړل. والی ګلاب منګل وایي ایواز د غلګ ساحه نه د چله جوړې دوی الڅو میاشتې ورسته تخریبيږي، بلکې پایو يم درزونه کړی او دا چاره ورته د منلو وړ نه ده.
دا ماته یو ډیر لوی جرم ښکاره شو، ځکه مې امر وکړ چې د همدې شرکت رئیس او مسؤلین دي په موقتی ډول سره تر نظارت لاندې ونیول شي او موضوع دی په رسمي شکل سره له لوړو مقاماتو سره شریک شي تر څو له عدلي او قضایي لارې دې موضوع ته رسیدګي وشي.
خو د شرکت مسؤل نور محمد الکوزی د همدغه پله په سر خبري اعلان ته ویل د زیانمن شوی ځای څېړنه دی وشي او کپړونو هر څه ته تیار دی.
واو ول دې دام ته چمتو يم ته خو دې محکمې چې خیانت شوی وو او دا چې خو دا زده سینه چې د وکال ګارانټي ده زده ننګراریانو لپاره 50 کاله ګارانټي کوم دې پول 50 کاله ان شاء الله پدې کې به شو کنه. ایرور یو کال وروسته دا فزیکی دا پیدا کیږي زه اوس دا نه سمره دولای زه اوس نه بزرګ نه ولیم دا اوس کابل ته روانو مې دي مواد ټیس کو چې دې کې مشکل شه دا کوم ځای نه دا مشکل پیدا شوی دا
که څه هم دغه خپل د جوړېدو پیسې د پایدامي وزارت ورکړي او په دغه برخه کې د ننګرهار د ټولګټو چارو ادارم پړه بلل کیږي. خود دغه ادارې مشر انجنیر ضابط منګل وایي د پل تسلیمي دوی نه ده کړي.
د پل تسلیمي ننګرهار ولایت د پایدامي ریاست نه ده کړي. په هغه وخت کې چې دا پل ابتدایي تسلیمي د وزارت پایدامي د انجنیري ټیم له طرفه تسلیمي ده، مونږ ته پکې هیڅ نه و هغه نو راکړل شوی صلاحیت چې دې کې تسلیمي واخلو. مونږ د پل تسلیمي نه ده کړي او همدارنګه د مقام ولایت هم په جریان کې نه ده اچولی.
په همدې حال کې ولسی خلک هم د ننګرهار د والی په تازه اقدام خوشاله دي او وایي په دغه مسله کې له نورو دخیلو مفسدینو سره د میثاب وشي.
زه مطمئن یم چې په دې کې د وزارت نه نیولې تر ادارې پورې هغه دولتي انجینران چې د نظارت او څارنې لپاره راځي دا ټول پکې داخل دي. ښه خبره دا وه چې والی صاحب نن د اقدام وکړ، ولسی خوشاله دی. شرط دا دی چې دغه قضیه تعقیب شي، نه دا چې یوازې دلته د پردې په مخ ولیدل شي بیا وروسته مونږ خبر نه شو چې انجینر سره څه وشول، شرکت مسؤول سره څه وشول او وزارت په دې برخه کې څه اقدام کړی.
د بیسو د پله مسله په ټولنیزو پاڼو کې ډیره وشاربل شو او خلکو له حکومت نه غوښتنه کړې چې له هغو خلکو سره حساب وشي چې په دغه پروژه کې غبن کړي. زبی الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د بنگلاديش حکومت له میانمار سره په خپل سرحد کې هغو کمپونو ته مخفي پولیس لیږلي دي چې د روهنګیا مهاجرین پکې اوسیږي. یو شمیر مهاجرینو په یوې وسلوالې ډلې کې د غړیتوب ادعا کړې او ویلي دي چې د جلب او جذب بهیر یې پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سلیمان آشنا څخه واوري.
که څه هم بنګلاديشي مقاماتو په وار وار دا راپورونه رد کړي چې ګویا د مهاجرینو کمپونو ته سخت دریځه وسلوال ورغلي، خو د کاکس بازار د کمپونو دننه داسې کسان شته چې ځانونه د اراکین روهینګیا د نجات لښکر یا ارسا غړي ګڼي. اراکین یو وخت خپلواک دولت و، خو کله چې د برما سلطنت دا سیمه ونیوله نو د راخین ایالت په نوم یې ونوماوه. یو شمیر کسانو د پخوانۍ خپلواکۍ په نیت د اراکین د ژغورنې په نوم لښکر جوړ کړی چې ارسایې بولي. دا هغه ډله ده چې د اګست په 15 یې په میانمار کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې چې وروسته د میانمار د اردو دخوا تصفیوي عملیات هم پیل شو.
موږ تن په تن جګړه زده کړه. موږ د کلاشینکوف ماشیندارو لاسي بمونو او فشاري بمونو کارول هم زده کړل، خو دا ټول مهارتونه مو ځکه په کار نه راځي چې موږ په کافي اندازه وسلې او مهمات نه لرو.
محمد حلیم په مستار نوم خبرې وکړې. د سخت دریزو سره یو ځای شوي دغه نوي جلب شوي کس ویلي دي چې دوی په سلګونو کسان موندلي چې د میانمار په جګړې کې د ګډون لپاره دعوه طلب دي، خو دوی د چا قومندې ته منتظر دي. د ارسا ډله وی دوی ځکه د اگست او تر هغې مخکې په 2018 کال کې بریدونه وکړل چې په اکثریت بودایي مذهب میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو باندې د لسیزو ظلمونو په ضد وجنګېږي.
موږ به تر هغې پورې خپله وینه توی کړو تر څو مو چې خپله خاوره آزاده کړې نه وي. بنګلادیش د خپل 1.5 میلیون ولس د وینې په بدل کې د آزادۍ جګړه وګټله.
د روهینګیا دغو جنګیالیو ته ویل شوي دي چې د وسلو او قوماندې دپاره صبر وکړي، خو په دې کمپ کې ځینې کسان چې مستار نومونه لري د خپلو ملګرو او خپلوانو د انتقام اخیستو دپاره ډیر بې صبره ښکاري.
موږ غوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شو، بل هیڅ ځای ته نه ځو. موږ په میانمار کې خپل کورونه پرېښودلي دي.
د چیتاګان د ښار امنیه قومندان د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې په بنګلادیش کې د روهینګیا د یاغیانو خلک نشته. په میانمار کې د روهینګیا د نجات دا لښکر د ترګري ډلې په نوم یادیږي. د دې ډلې مشر د اتاولا په نوم شخص دی چې ګمان کېږي د روهینګیا په یو پاکستانی فامیل کې زیږیدلی دی او په سعودي عربستان کې یې وخت تیر کړی. د روهینګیا محلي مشرانو د پخوا راهیسې داسې بیروني هڅې غندلي چې د سیمې د خلکو د یاغي کولو کوششونه کوي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. د مهاجرینو دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR خبرداری ورکړی دی چې د ژمي د رارسېدو سره په میلیونو مهاجرین په منځني ختیځ کې د خطر سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل په جنوب کې د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو دپاره اداره وایي چې قریب 15,000 مهاجرین چې د سوریه او عراق نه راغلي هغه د منځني ختیځ په شپږو ملکونو کې دېره دي. دوی کې 4 میلیونه د سخت ممکنه ګواښ سره مخ دي چې دوی د راتلونکي سخت ژمینو مخکې ډېرو مرستو ته ضرورت لري، خو یره ده چې یوازې 15% به د ضرورت شیان ولري. UNHCR وایي چې دوی تر اوسه قریب 250 میلیونه ډالر غوښتل شوې مرستې نن څلورمه برخه ترلاسه کړي. دوی د سخت یخنۍ، واورې او باران د خطر سره مخ دي. په دوی کې زیاتره د پلاستیک او موقتی خیمو کې اوسیږي. د ملګرو ملتونو ویان اندریج مکک وایي چې داسې وخت جمعې کې د خلکو خوندي ساتل پیسو ته ضرورت لري او پیسې نشته. هغه امریکا غږ ته وویل
You can easily imagine what people are willing to resort to.
موږ په هیڅ خلک دا وخت په اړه فکر کوي. موږ د ماشومانو نه د شاک کارونه اخیستو خبره کوو. موږ د رزق لپاره د جنس د کاروبار باره کې اورو، خو دا د مسلو حل نه دی. موږ د وخت نه مخکې ودونو د مشکل سره هم مخ یو. UNHCR وایي چې دوی د خلکو نه نقد مرستې ورکول غواړي او د بې کوره خلکو سره د میاشتو دپاره مرستې کول غواړي. د جمعې د مرستو دا پلان چې شپږ ملکونو کې آبادو خلکو لپاره دی، په دې کې زیات د نقدو پیسو دی او موږ د خلکو نه هیله کوو چې دا پیسې د ضرورت سره سمې مصرف شي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 2296 FM 100.15. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی چې د امریکا او پاکستان همکاري د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. قدر منو اوریدونکو، پام وکړئ دې رپورټ ته چې زه نظرانه یوسف زید تاسو وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره د ملاقات نروسته وی خبري غونډې ته په وینا کې کړې دي. د امریکا غک اردو څنګه د یو سوال په جواب کې خاغلی ټیلرسن وویل چې پاکستان سره په ملګرتیا اعتماد لري او دا چې د پاکستان سره تعلق یې واسه د افغانستان په وجه نه، بلکې د پاکستان د ثبات په وجه دی.
about the future of Pakistan's government too in
terms of the Pakistan's government چې امریکا غواړي د پاکستان حکومت قوی شي. هغه ول پاکستان چې دننه د کوم مسایل سره مخ دی، هغه واسې د پاکستان مسایل نه دي، خو د امریکا مسایل هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ول چې امریکا به د پاکستان سره د اړیکو کولو لپاره په هر کچ کار وکړي. امریکا به د پاکستان سره د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او په استخباراتي برخه کې همکاري کوي. په دې برسره هغه د اقتصادي مرستو یادونه هم وکړه. خاغلی ټیلرسن دا هم وویل چې د امریکا او پاکستان تعلقات د سیمې لپاره مهم دي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ټرمپ د څرګندونو وروسته د امریکا او پاکستان لوړپوړو چارواکو د دوه اړخیزو همکاریو په هکله خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د افغانستان په هکله د پالیسۍ اعلانولو په وخت په پاکستان سختې نیوکې کړې وې او ویلي وو چې پاکستان دې په خپل ملک کې د ترګرو ملاتړ پرېږدي که نه یوازې به پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د د 15 کلنۍ نه کم کی ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.